السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې په دې خبری کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا برادر په پاکستان کې د هغو طالبانو لیدنه کړي چې په جګړه کې ټپیان شوي دي. دامو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. خطر ارڅ مخ کې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغان سوله کې به مرسته وکړي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. دا خبرونو تفصیل. په کابل کې چاودنې د څلورو ډاکټرانو په ګډون پنځه تنه ووشل. په وشل شویو ډاکټرانو کې درې مېرمنې دي، یو نارینه ډاکټر دی او پنځم یو د دوی موټر چلوونکی دی. چاودنه سهار ونیمې بجې د کابل د اومې ناحیې د دوهاباد په سیمه کې د دې ډاکټرانو پر موټر وشوه. طالبانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی پرې پیشه کې لاس نه لري. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې د بمي چاودنو او بریدونو په کابل کې تر سلو ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د خوست یعقوبیو په شارګوټي کې چاودنې پنځه کسان وژلي. په وژل شویو کې څلور ملکیان او د ملي وردو یو سرتېری دی، اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یعقوبیو شارګوټي په منځ کې شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې د افغان سولې د دوحې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې سوله د تاجکستان سیمې او له سیمې د باندې هیوادونو د امنیت او سولې په معنا وبلله.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د خپل هیواد تجربې به له افغانانو سره شریکې کړي. په تاجکستان کې په 1992 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1992 میلادي کال کې د سولې د خبرو له لارې دا جګړه پای ته ورسېده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېښتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دایی قاتل یې نیولی دی او د دې اعتراف یې هم خپور کړی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دي ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دېرش خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په ټویټر کې د بشري حقونو د فعالې کریمه بلوچ پر مړینې خواشینی څرګنده کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه یې وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستانه کاناډا ته وروسته تر دې ولاړه چې ادعا یې وکړه چې د مرګ ګواښونه ورته کېدل. د کریمه بلوچ مړی پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي که چېرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یوه اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید دې واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کېدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 سره مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 واوښته. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا دا بودیجه ډېره ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامله ده او 1.4 تریلیون ډالره په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. هرات آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مولدې خبرو چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې لغو ټپي طالبانو سره کتلی چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس پاکستان کې درملنه روانه ده. دا په یو ویډیو کې راغلی.
اته را سره کړی دي د ترمر سره څه پیښ شوی دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه دغه یوازې د محدود کسان نه شه درته دغه موږ ټای چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضع خرابوي. د اموري چې د اورزګان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
زمور در اورزګان د علماو راغ پر ملګرو ملتونو دا دی چې پر لحاظ د خدای مړ سول غواړو، مړ سول غواړو، مړ قرآني سول غواړو.
او د حامد کرزی په مشرۍ د موقت حکومت د جوړېدو 19مه کلیزه ده. د حامد کرزی د حکومت مخالفین او پلویان څه وایي؟
د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړه چې د ټول افغانستان د دوی ده.
یام خراغ لري رازول لمړي مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په یو ویډیو کې ښکاری د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې له هغه طالبانو سره ګوري چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس یې درملنه روانه ده. برادر په دې ویډیو کې وایي چې هلته مشران او ټول تشکیلات موجود دي. په دې اړه امید زهیرمل ریپورت جوړ کړی چې لومړی تمرکز د همدې ویډیو په خبرو باندې شوی.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان د ننه د خپلو مشرانو اوسېدل او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته سي. دا ویډیو چې کارن ایټ او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی. خو یو شمېر رسنیو او ځنیو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شوي یو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر لټپی طالبانو غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوال یو ځای په اړه بي خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې د یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسره تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورا وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړې دي.
هغه ډول چې په ویډیو کلپ کې ښکاري طالبان په زیات شمېر په پاکستان کې میشت دي. له همدې کبله پاکستان پر طالبانو او د دوی پر مشرانو پوره اغېز لري. موږ په پاکستان کې د هغو عناصرو د پټنځایونو او میزایونو بندېدا غواړو کوم چې د افغانستان سوله او ملي امنیت ګواښي.
پاکستان بیا په خپل هیواد کې د طالب مشرانو اوسېدو په اړه زده او نقیز څرګندونې کوي، کله یې دا مسله رد کړي او کله یې منلې ده. خو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې کبله نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر غني له پاکستان او طالبانو دواړو غوښتنه کړې چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس به ورشو کندهار ته. د دینی مدرسو په اړه باندې ویل کیږي چالتہ غنی دینی مدرسې جوړې شوې او اوس ځوانان گاونډي هیواد پاکستان ته د ورتګ کمه لیوالتیا لري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 1500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسېږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل، د ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دې له تنه سره کولای سي خپل زده کړې وکړي. اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دې په اسانۍ سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندي کېږي. او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 350 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 350 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یعنې نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
د ګاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وز بمرشو روزګان ته. په روزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخه ونیسي. په روزګان کې لسګونه دینی عالمان راټول شوي وو د افغانستان روانه جګړه نامشروع بلله. په دې اړه پام وکړئ له روزګان دغه راپور ته.
په اروزګان ولایت کې دینی علماو د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې شمېر لسګونه ته رسېدي نن د اروزګان ولایت په مقام کې راغونډ سوي وه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاده کړه. دغه علماو طالبانو ته ګواښ وکړ که د علماو خبرې ونه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوي سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنګ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده، یعنی ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان یې زه یم یا بل ورور مې راسره یې، ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده، پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یاد دینی علماو پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
زموږ د روزګان د علماو غږ پر ملګرو ملتو دا دی چې پر لحاظ د خدای موږ سوله غواړو، موږ سوله غواړو، موږ قرآني سوله غواړو، موږ دا غواړو چې الله وایي وإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول. که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالي شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و وی ویل چې په افغانستان او په تیره بیا په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای، خو لاس سی وای نیو فیصد تفاوتی د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د ګراوت دارالمعلمین ملکی شتمنۍ نه وه چې چور دې کړه؟ د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکي شتمني نه وه، دا خو د حکومت نه و، دا خو د دې ولسي ولګړو چې تاګو راتګ یې پکاوه. آیا دغه خلک چې د ارغنداو ژړی دهراوت دغه خلک چې په زرهاو کورونه بارېږي په دغه یخني کې دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اروزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اروزګان ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکي خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دیني علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی و که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلحه غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ ابادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
آزادی رادیو ته غواګاست اوس هم د موقت ادارې یا د افغانستان د وخت موقت حکومت درامنځته کیدو د نولسمې کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو. نن د ډسمبر 22مه د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې د کار له پیل سره برابره ده. د بن د هوکړې پر بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره د داشان یو حکومت واګې په لاس کې واخیستل. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کارونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمال په دې راپور کې د حامد کرزي زیده لنډمهالی یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړي.
په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت لپاره زیدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته ننه شو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د المان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې پیل کړې. بلاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. ښاغلي کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشرو حکومتي چارې په لاس کې واخیستې. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی پخوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهالي حکومت د لاسته راوړنو ډک پوري
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل. یعنی په دې معنا باندې چې دا د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سیر کې خود د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنې په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سیر کې وه.
خو پر ښاغلي کرزی نیوکې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنډو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامنځته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامنځته شو، خلک له نظره وغورځېد.
ښاغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر و. په ښوونیزه، روغتیا، بشر حقونو، بیان ازادۍ او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. د ښاغلي کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانېد چې د نړۍ له هېوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لکو ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوکه شته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. ښاغلي کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتي مقامات اکثرا هغه زورمندان او قومندانان او هغه هیڅ کله د قانون تمکین نکړه. مبارزه فقط نهادونه تشکیل وسو، سارواله هم فعال وسو، خو اما دا اقدامات ډېر گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
ښاغلی فخری زیاتوي له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ ندرلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشتون هغه ټکي دي چې د ښاغلي کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بیا اسناد موټرو لبندیدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ پر مهال د ترانسپورتي وسایلو د کمښت له ستونزې سره مخ کیږي. دوی وایي حکومت د ناامنۍ د پیښو د کنټرول لپاره باید له بدیلو داسې طرحو کار واخلي چې له یوې خوا خلکو ته سهولت رامنځته شي او له بلې خوا حکومت د امنیت په ټینګښت کې بریالی شي. په دې اړه له پکتیا د راپور ته پام وکړئ.
خواغه موټرم نه پیدا کیږي، شخصي موټر چې هغه وخت
سره ماوین نایاب نومېږي. د بلدې دنجونو د خوانځای مدیر دی. د وای شو خواد وکړه وړاندې ځای امنیتی ادارو د امنیت د ټینګښت په موخه په موټر سایکلونو بندیز بلګاوه او دوی هم د ستونزو د حل لپاره ارزان بیا پاکستانی د چپلاس موټر واخیستل. ښاغلی نایاب وایي نږدې ونیمه اونۍ وړاندې خبر شو چې نور پدې وسایتو هم بندیز لګول شوی او په خبره دا ډول پریکړې په دنده او ورځنیو چارو کې له ستونزو سره مخ کوي.
خپل شخصا خپل وظیفه ته 10 کیلومتر لري زم پاکستانی چپلاس موټر جنو استادانو مدیرانو واخیستل په دولت اوس پریکړه کړی ده چې دغه موټر هم بندوي ترڅنګ نو پالیټ لرونکو موټر دومره شته چې د خلکو ستونزې هواری کی او بل پلوه مختدي ترانسپورت اسانتیاوي نشته
یوازې نایاب نه دی چې نور به پخپل پاکستانی چپلاس موټر کې ښوونځي ته نشي تللی بلکې د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لپاره چې دا ډبل موټر ورته ارزانه تمامیږي نږدې په هر کور کې داسې موټر شته چې خلک ترې د ورځنیو چارو لپاره ګټه اخلي د پکتیا د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې له اویاس لنې پورته خلک له بې اسناده موټرو استفاده کوي د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین صفخیل وایي پر بې اسناده او کیڼلاسو موټرو بندیز ښایي د نظم او امنیت په برخه کې یو ښه پرمختګ وي خو دا چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له دا ډول موټرو کار اخلي حکومت باید د پریکړه په تدریجي ډول عملي کړي او د خلکو ستونزه هم په نظر کې ونیسي
په ټوله کې د بې اسنادو موټرو بندولو طرحه په امنیتي برخه کې هیڅ نوع تاثیرات نه لري کیدای شي دوی دایمي دې موټرو ته یا موقتا اسناد ورکړي کچېرې دغه ستونزه حل نه شي نو د پکتیا نن ویسلنه خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي ځکه ټول خلک بې اسنادو موټر لري
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګلبایي ولایتي ادارې دغه پریکړه د امنیت د ټینګښت لپاره کړې خو کله مې چې له هغه پوښتل آیا بدیل لاره شته چې خلک ترې د چپلاس موټرو لبندې د وروسته استفاده وکړي د وویل
پرمدغه موضوع ولایتي درا د مرکزی ادارې سره په ګډه کار کوي هغه بیا اسنه د موټرو چې د پاکستان لاستي د دې لپاره بدیل او همدغه موټرو د موضوع د حل لپاره موږ کار وکړو
څو ورځې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالا صالح د خوست او د ننګرهار ولایتونو والیانو ته دنده وسپارله چې د پاکستان لاس موټر پرته له دې چې پایلټ ورکړل شي ثبت او معلومه کړي چې په دې ولایتونو کې په څومره شمېر له ورته موټرو استفاده کیږي
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د بیو انټیک په نوم د درمل جوړونې جرمنی کمپنی وایي ډیر امکان لري چې د کورونا پر ضد د دې کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین په بریتانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې پر ضد هم اغېزمن وي په دې اړه احمد تکل رپورټ لري
اوګور ساهین چې د بایو انټیک د درملو د کمپنۍ له مؤسسانو څخه دی وایي له ساینسي پلوه ډیر امکان لري چې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې ویروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغېزمن وي خغلی ساهین ویلی دا شرکت به پراتلونکو څو ورځو کې د کورونا د نوې بڼې په جوړښت کې راغلي بدلونونه وڅېړي فرانس پریس خبری آژانس د خغلی ساهین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اړتیا په صورت کې کېدای شي د دې وایرس پر ضد کار پیل شي او د په وینا د ټکنالوژۍ ښکلا او ښېګڼه په همدې کې ده هغه زیاتوي چې بایو انټیک کولی شي تر راروانو شپږو اونیو پورې دا نوی واکسین جوړ کړي د ساهین په وینا د کورونا وایرس د نوې بڼې په جوړښت کې چې په برتانیا کې موندل شوې نه ټوپونه یا بدلونونه راغلي په داسې حال کې چې په عادي ویروسونو کې یوازې یو ټوپ لیدل کیږي د بایو انټیک شرکت د مشر همدر ازوایی د کورونا د نوې بڼې پر ضد د واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي او په راتلونکو دوه اونیو کې به معلومه شي چې اغېز یې څومره دی د برتانیا چارواکو پر روانه اونۍ کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکړ او هم مهاله په پلازمینه لندن او ځینو نورو سیمو کې یو لړ تازه محدودیتونه هم اعلان کړل جرمني ایټالیا اتریش بلجیم او ځینو نورو هیوادونو برتانیا ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه په داسې حال کې چې د عیسویانو مذهبي جشن کریسمس ته یوازې دوه ورځې پاتې دي د کال په دې مهمو ورځو کې چې اکثرا کورنۍ سره یو ځای کیږي په خلکو کې اندېښنې رامنځته شوې دي د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې تر اوسه لواویا میلیون زیات وګړي په کورونا وایرس اخته شوي او شاوخوا 10 لکه کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com هم